په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په رسمي مراسمو کې وکړې. په دې هم راپور لرو. د پوځي چارو لوی کارپو سره هم غږېدلی وو. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د روان مالي کال لپاره د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد راټول شوي ملي عواید څه باندې شپږ اتیا میلیارد افغانۍ ته رسیږي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې درېیم پړاو د جولای پر 18 پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د پخلاینی علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکراتو پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله د سرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. نوموړي ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و ما یقین دارم که
مثلا دوی اوس چې د خبرو لپاره د خبرو د پیلېدو لپاره زمینه برابر شوی ده. زه یقین لرم چې د زندانیانو د تبادله بهیر بشپړیږي. نو د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ پلمه باید ونه لټول سي. په دغه مراسمو کې چې په شبرغان ښار کې جوړ شوی و، د زرګونو کورنیو ګډونوالو ترڅنګ د هند، ازبکستان او ترکمنستان سفیرانو هم ګډون درلود. په دې اړه نور جزئیات روانې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینت مکنزی وایي متحده ایالات د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي څو دا هیواد یو ځل بیا د تروریستانو په پټنځای بدل نه سي. د افغانستان د ولسمشر مڼې په خبره جنرال مکنزی دا خبره پرون له افغان ولسمشر اشرف غني سره په ارګ کې تر لیدو پر مهال کړې ده. د ارګ په اعلامیه کې چې تر دې لیدنې وروسته خبره سوه، د جنرال مکنزی له قبل راغلي چې وایي کابل ته د سفر هدف افغانانو ته د امریکا د همکاري او د دوام او د دې هیواد د سولې او پرمختګ د ملاتړ پاړه ډاټ ورکول دي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روان لمریز کال د چنګاښ یا سرطان میاشتې له اوومې څخه تر شلمې نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه شپږ میلیارد او 241 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي دي. دغه وزارت په خپل وروستي مالي راپور کې ویلي د روان مالي کال له پیله د چنګاښ میاشتې تر شلمې پورې د هیواد ټول راټول شوي ملي عواید شپږ اتیا میلیارد او 301 میلیون افغانیو ته رسېدلي دي. د مالیه وزارت په نوښت او د قانون د حاکمیت او حکومتولۍ عالي شورا له سپارښتنې سره تر دې وروسته به مالی وزارت د هیواد د ملي عوایدو هر 15 ورځنی راپور د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1999 لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په ډنډ غوري ولسوالۍ کې اووه تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پامیر 211 قل اردو ویان هادي جمال نن رسنیو ته وویل دغه کسان تېره ورځ داسې مهال ووژل شول چې پر امنیتي پوستو د تروریستي بریدونو په پلان جوړولو بوخت ول. د شغلي جمال په خبره په دې برید کې نه تنه نور وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي. ډنډ غوري چې د سمنګر او بغلان لوی لارې په اردو کې موقعیت لري د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي. زموږ غله ازادي راډیو په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګوله چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سې شنبه تایید کړي چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دې درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال عامه نظم ګډوډ کړی او بهرنۍ رسنیو ته ویډیو غان استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عام خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا پر ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همغو لمړنیو ساعتونو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت لغه پلان تیر سو چې غوښتل د کورونا او با په خطر د غهیوات د بهرنیو محصولاتو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلو د هغو محصولاتو چې درسونه آنلاین سوي دي ویزه نه تمدیدوي، خو اوس د پریکړه بیرته اخیستل شوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوسټس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لښته لږه اتلس ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې پر ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بلاخره د داوا د محصولاتو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنی پرون قاضي السیون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل چې حکومت ومنله چې له خپلې پریکړې تیر سي او بیرته مخکنی وضعیت راولي. او د مودرنا په نوم کمپنۍ ویلي چې دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 28مه پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه.
لفری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول ک وړي. دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې خبرونه کې به باور چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې د بهیر د بشپړې دوه په حال کې د نور باید بین الافغاني خبرو د پایل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسرا تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. خغلی دوستم ته د مارشالۍ د رتبې په اړه مو د پوځي چارو د یو کار په نظر هم اخیستی دی.
زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې او د پارلمان لپاره ټاکنې دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې لمخې شویلی. نو جنرالی رتبه او مارشالی رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي.
د ناتو تړون غړو هیوادونو طالبان ته ګواښ کړی چې د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نشي، دوی په دې هیواد کې په پوځي حضور غور وکړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرلي. خپرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډ خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نور دی. خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادله بهیر د بشپړې دوه په حال کې دی او نور باید بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. خغلی عبدالله دا څرګندونه نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې ورکړې. نور جزئیات به د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې واورو.
د افغانستان د مصالحې علي شورا رئیس وای په افغانستان کې پورستوي کې د جګړو او تاوتریخوالي کچا الوړه سوي ده. عبدالله د چهارشنبه پورز د جوزجان په مرکز شبرغان خار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره نور هیڅ پلمه نه ده پاتې.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز
هغوی اوس چې د سولې د خبرو د پیل لپاره زمینه برابر سوي، زه باور لرم چې د بندیانو د تبادله پړاو به هم بشپړ شي. باید نور د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه پاتې نسی. که خدای کول د اوربان او سولې د خبرو په دوام کې به با عزت سولې ته ورسیږو. در روان میلادی کال د فبروري په 19مه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سوه. د هوکړې لمخې بعد په لس ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل. حکومت 15,000 طالب زندانیان او طالبان هم زر تنه حکومتي بندیان خوشي کړي وای، خو دا بهیر تر اوسه نه ده بشپړ سوی. افغان حکومت تر اوسه نږدې 4,200 طالب زندانیان خوشي کړي او وای د طالبانو لخوا په ورسپارل سوي لیست کې نږدې 600 جرمي دوسیې لري او نه یې خوشي کوي. په ورته وخت کې عبدالرشید دوستم په دغه مراسمو کې وویل که طالبان د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د حکومت لخوا د 300 طالب زندانیانو د نه خوشي کولو پلمه ګرځوي، دغه بندیان د هم خوشي سي چلرنیم زره طالب زندانیان مو پریښودل، دغه 200-300 پاتې نور هم آزاد کړی، د پلمې هیڅ لاره باید پاتې نه سي، موږ مذاکراتو ته چمتو یو. ښاغلی دوستم وویل که بیا هم طالبان پلمې جوړوي او جګړې ته دوام ورکوي ما ته به وخوري او دوی د بیا د امارت خوبونه نه ویني. جورجان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د رتبې د ورکړې په مراسمو کې له ښاغلي عبدالله سربیره یو شمیر نورو دولتي چارواکو او سیاستوالو او دغه شان د ازبکستان، هندوستان او ترکیې هیوادونو استازو هم ګډون کړی و. د افغان ولسمشر د دفتر شاکر کارګر ښاغلي دوستم ته د مارشالۍ د رتبې حکم داسې ولوست:
رتبې مارشالۍ را
هیواد ته د کډیو خدمتونو د سیاسي کړکیچ یعنی بندبست د هواري او د هیواد د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد سیاسي شخصیت عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه عطا کوم. ښاغلي دوستم د ثبات او همپالنې ټیم او عبدالله عبدالله نه مننه وکړه چې له ولسمشر محمد اشرف غني سره یې په سیاسي هوکړه کې نوموړي ته د مارشالۍ د ورکړې ماده ورکړې وه، او له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه یې هم مننه وکړه چې نوموړي ته یې د مارشالۍ رتبه ورکړه. د سیاسي هوکړې له مخې دوستم ته د مارشالۍ له رتبې سره یو شمېر افغان سیاستوال او مدني فعالان مخالف وو. عبدالرشید دوستم د ولسمشر غنی د ولسمشرۍ په تیر دور کې د نوموړي لومړی مرستیالو، خو وروسته یې ترمنځ اړیکې ترینګلې او دا ځل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د عبدالله عبدالله تر څنګ ودرېد.
و امرودل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. ښاغلي عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې، البته د وینا په ترڅ کې. وروسته به دغه راز واوري چې طالبانو هم د سولې د خبرو په اړه دا چې څه ګواښونه موجود دي د ناتو غړو هیوادونو طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. په دې اړه به وروسته واورئ، خو په شبرغان کې تم کیږو چیرې چې د جنرال دوستم ته عبدالرشید دوستم ته چې اوس مارشال شوی دی د رسمي مراسمو په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د تیر ملي وحدت حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي لانجو د حل په هدف په لاسلیک شوي توافق کې د افغانستان د ملي جنبش مشر او د ولسمشر پخواني لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دې اړه مې مخکې د پوځي چارو له کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه وکړه. لومړی مې ترې وپوښتل چې ولې شبرغان کې دغه مراسم ترسره کیږي نه په کابل کې.
داسې خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره هلته قوانین تطبیقیږي، څومره هلته ټول شیان د افسرانو د ذاتي قانون له مخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډی سه په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې له مخې دا شوې دي. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. حکومت چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی، خو یو سیاسي رتبه ده هغه ته ورکړې ده او هغه د سیاسي اوضاع له مخې د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ورباندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي نو بیا بده خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالۍ ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وو. هغه کې زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالۍ ورکړه او یا جنرالۍ ورکړه.
آیا له دې وروسته به دا یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراضه دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وایي مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې له دې وروسته به په دې ډول باندې مارشالۍ رتبه ورکولو ته هم ور پرانستل شي؟
وخت کې داسې شوي وو چې په افغانستان کې دومره جنرالان وو چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه وو، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټول کړي وي دومره جنرالان یې نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام و نشي، وړتیا او دا ټول دغه قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم داسې شي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي، څه دوه، څه درې، څه لس، څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و، د مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، موږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کېږي، او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید همغه قانون له مخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي، نو بیا د پارشالان باندې جنرالانو پښتار منی په بشمیره وي.
د پوځي چارو کارپوه او د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری و چې مارشال عبدالرشید دوستم ته د همدې رتبې د ورکړې د نننۍ مراسمو په اړه خپل نظر را سره شریکو.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
مخکمو اوریدل چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله وویل د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، او نور باید د بین الافغاني خبرو د امپایل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه راز د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بي په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي، او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول، چې تر هغه به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپل کړي ژمنې پر ځای کړي. د یادونې وړ بولو چې د زندانیانو د تبادلې په برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي، او طالبانو هم له خپل اړخه شاوخوا 800 بندیان خوشي کړي. خو طالبان اصرار کوي چې تر هغو په بین الافغاني خبرو کې ګډون نه کوي تر څو د دوی 15000 بندیان خوشي شوي نه وي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړې هم د شورا کوي، په خبره کړي بیان کې د غراز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډیره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوې، د نه منلو وړ دي، او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي، د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې، چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ، له شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 2200 امریکایي سرتیری دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربیره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیری هم په دې هیواد کې حضور لري، چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې د طالبانو سره د سولې تړون د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک کړی، تایید کړ چې پرونه تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. دوشنبه په ورځ هم 115 ورځې پوره شوې. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې او ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبه په ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته ورسېد، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې. د دغه تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 وتلې دي. د امریکا دفاع وزارت یا پینتاګون هم تایید کړ چې لپینزو په افغانستان کې لپینزو اړو سرتیری وتلی. طالبانو هم د دې اقدام هرکلی کړی دی. طالبانو ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې څو مواردو د یادونې ترڅنګ ویلي چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او لپینزو اړو څخه وتل یو ښه مثبت ګام دی. خو د دې یادونه هم کړې وه چې تر اوسه د سولې د خبرو د پیلېدو په وړاندې د یو خند د بندیانو تبادله ده چې د طالبانو په وینا تر اوسه د افغانستان حکومت خپل د ژمنه نه ده په ځای کړی چې 15 بندیان باید خوشی کړي. په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو بل خند په دې وروستیو کې هغه دا ویلي چې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ډېرې په دې وروستیو کې زیاتې شوې هغه د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ پر موضوع څرخي. په امریکا کې په دې اړه استخباراتي راپورونو کې ویل شوي چې د امریکایي جګپوړو چارواکو لخوا استخباراتي راپورونو ته یادونه شوې چې ویل شوي د روسیې پوځي استخباراتو په افغانستان کې طالبانو ته پیسې په دې خطر ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني. پر دې موضوع دغه راز په وروستیو کې یو شمیر پخوانیو چارواکو لور پوړو امریکایي چارواکو هم یو لړ تفسیر کړي دي. په افغانستان کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پخوانیو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په یو نوې مقاله کې چې په واشنگتن پوسټ کې چاپ شوې ویل چې امریکایي ځواکونه ټول افغانستان ویسل شي افغانستان به طالبان او روسي ته پاتې شي چې په خبره ده به ډیر ګرانه پریوزي. نور حالې د ازادي راډیو د خبريالې فیروزه عزیز پر رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل یو تازه مقاله کې روسیا تورنوي چې د افغانستان په جګړه کې له طالبانو ملاتړ کوي. دا مقاله واشنگتن پوسټ ورسپانې خبره کړې. د امریکایي پخوانی چارواکي وړاندې په خپل مقاله کې لیکلي چې روسیې د طالبانو لولوري د جګړې د دوام او افغانستان نه د متحده ایالاتو او ناتو ځواکونو د وټل په برخه کې د نفوذ د ترلاسه کولو په نیت کوچنۍ وسلې، مهمات او پیسې چمتو کړي. د نیکلسن دغه مقاله ته په پام یو شمیر افغان خوانیل ور رتبه امنیتی چارواکي په دې باور دي چې روسیا د خپل ګټو لپاره له طالبانو ملاتړ کوي. له دې ډلې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر مشتبه پتنګ ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې روسیا غواړي په افغانستان کې د خپل ماتې غچ واخلي.
ازان سره مصیبلوی په افغانستان کې په جګړې کې ماته خورلې ده. کدی چې دا ماته خورلې دې د جتران خاطر نه دی دی تشه دې د کولو لپاره دې موقع نه دی استفادې چې ما خپل دې سړی جګړې قصور له امریکانو واخلي دې باندې مداخله وکړي او نور هم طالبان سپورت کړي چې زړه زړه له امریکان افغانستان ووځي او دا چې ورېږم راځي چې هم طالبانو ته او هم پاکستانیانو ته هم نور ته د منلو وړ وي.
ښاغلی پتنګوي مخکې تر دې چې د لاسوهنې لا پراخه او غیزې د هیواد پر وضعیت لا زیات سي، افغان حکومت او طالبان د نورو هغو هیوادونو په ګډون چې په افغانستان کې په سوله کې انګټي نغښتې دي یو اجماع رامنځته او د دوامدار سولې لپاره د زمينه برابر کړي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت پخوانی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په خپل دې مقاله کې دا هم ویلي چې افغانستان کې د ماموریت پر مهال په شمالي ولایتونو کې د والیانو لولوري دفتر ته له وسلوال طالبانو داسې نیول سوي وسلې ورول سوي چې روسي وي. په مقاله کې راغلي چې روسیې له طالبانو په داشن ملاتړ سره د افغانستان د سولې، د ناتو او امریکایي ځواکونو د شتون مشروعیت او د دوی سرتيري په خطر کې اچول دي. نو موري دا خبره هغه مهال هم چې دای برحال قومندان و د 2013 کال د اپریل میاشت کې په بروکسل کې د بهرنیو چارو وزیرانو د ناستې په څنډه کې له ازادي رادیو سره په مرکه کې کړی وی. نیکلسن په خپل دې مقاله کې ټینګار کړی چې امریکا باید تر هغه افغانستان نه خپل ځواکونه ونه باسي تر کومه چې طالبانو له افغان حکومت سره سوله او خپل ژمنې نوي عملي کړي. د امریکایي مخکنی لوړپوړي چارواکي ویلي د دوی جګړه به په افغانستان کې هغه مهال پایتور رسیدي کله چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. خو په خبره یې په دې ورستیو کې چې د سولې په بهیر کې هر څومره پرمختګ هم کیږي طالبان همره توتريخوالي زیاتوي. دا ادعا کوي چې دغه توتريخوالي د کچې د لوړولو ملاتړ هم روسیا کوي. خو طالبان بیا د جنرال جان نیکلسن خبرې ردوي او پروپاګاندا بولي. د دغه ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی تر دې دمه په جګړه کې هیڅ ډول مدرنه وسله نه ده کارولې او د دوی له جنگیالیو سره ټولې ستا وسلې د افغانستان لبخانه یو جګړو ورپاتې دي. خاغلی مجاهد احمد وای تیرو کلونو کې چې روسیې له افغان حکومت سره د لازرو کلاشینکوفونو مرسته کړې و دوی د امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې ترلاسه کړي او کېدای شي همدا وسلې جنرال جان نیکولسن ته رسیدلې وي. تر دې وړاندې هم امریکا څو ځلې تور پورې کړی چې روسیې له طالبانو ملاتړ کوي آندا چې هغه هیواد په افغانستان کې د امریکایي چارواکو د سرتیرو او د دوی د وزلو پر سر طالبانو ته انعامونه ورکړي دي. که څه هم روسیې په دې اړه تازه څه نه دی ویلي او موږ هم په کابل کې د نوموړي هیواد د سفارت د نوي نظر په اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې په دې تړاو غبرګونونه ښودلي او دایدا وی رد کړي دي. خو تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف په ښکاره له طالبانو سره د تماسونو خبرې کړې دي. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم ولرو، خو له ساعتونو انتظار وروسته هم د موضوع په اړه د دوی نظر مو ترلاسه نه کړ. فیروزه عزیزي، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو خبرونه کوو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونیز خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د کندهار د وچ او تازه میوې سوداګر وایي د صادراتو په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوې پریکړه لا هم نه دی عملي شوې. د سوداګرو په وینا د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلې او په زرګونو ټنه وچه میوه چې مخکې صادرولو پاتې شوې پاکستاني چارواکي د خپل هیواد لارې اجازه نه ورکوي چې د کراچۍ او واګه بندرونو له لارې هند او چین هیوادونو ته صادر شي. په عین حال کې د افغانستان سوداګرۍ خونې مرستیال وایي هڅه کوي د پاک افغان سوداګرۍ خونې له لارې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. لکندهار صادق رښتینې پرې رپورټ لري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار شاوخوا څلور میاشت مخکې د کرونا د بحران له امله وتړل شو، خو د تیرې وې میاشت راهیسې په یو طرفه توګه دغه لار خلاص شوی چې تر ډیره ورباندې د پاکستاني سوداګرو توکي واردېږي. په کندهار کې د وچه او تازه میوې سوداګر وایي دوی ونې مخکې پاکستاني چارواکو موافقه وکړه چې د سپین بولدک په ګډون له تورخم او غلام خان بندرونو څخه دي دغه هیواد ته د افغانستان صادرات پیل شي. د اجي عبدالحد په نوم د کندهار د تازه او چې میوه یو سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پیل، خو پاکستانی لوري هغه موټرو ته اجازه نه ورکړي چې د کراچي او واګه بندرونو د لارې هند او چین ته د افغانستان وچ او تازه میوه انتقالوي.
موږ د ترانزیت معلومات درې موټر مور واړول، از موږ موټروانان را رخصت کړ، دوه ساعته بعد یې برته از موږ موټران را واپس کړ چې پاغه کې دی دا اداول چې ترانزیت معلومات باندې نو موږ په دا مکتوبونه چې کوم تراغلی دی پاغه کې مکمل د دې کلی دی پاغه کې ترانزیت او صادرات واردات واړه ذکر شوی دی. د ټول پر مخ باندې د پاکستان دروازه خلاصه د دې میډیا هم پر دې باندې بار بار ویل دي چې د ترانزیت او صادرات واردات پر مخ باندې د دروازه خلاصه ده. بیا یو نقطه ته دی ګوته ونیسي چې دغه ترانزیت باندې او مالونه را واپس کړي.
د ضیاء الرحمن رحماني په نوم د کندهار د تازه میوې یو بل سوداګر ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار په شمول په جنوبي ولایتونو کې د تازه میوې د حاصلاتو ټولولو وخت را رسیدلی او ورله مخ په زرګونه ټنه وچه میوه چې د کرونا له بحران مخ کې له صادرولو پاتې شوی اوس په ګودامونو کې پراته ده او پاکستاني چارواکو یوازې خپل هیواد ته د صادراتو اجازه ورکړي.
په خاص کوم د مشکل چې پیښیږي هغه د اگست په میاشت کې شروع شي. هر کال د اگست په میاشت کې چې کله دلته انار او د انګورو سیزن شروع کیږي په تازه میوې دوی دغه مشکلات پیښ کی. کله نه کله حتی پر تورخم کې هم د مشکلات پیښیږي. نو کله چې د مشکلات پیښیږي زما مال حالت نست لالای، لیکن برعکس چې پاکستان بیا کم سیزن دی دلندې میوې چې دلندې میوې یا افغانستان تر روانه ده یا آسیا میانه تر روانه ده، دولت په جی سکه بیا دونه بی غوري کوي چې دای مقابل حرکت نکړي ځکه کته ما می و په دا رقم کې باندې نو زستا می و او دا رقم پرې زم.
په عین وخت کې د افغانستان د سوداګری خونې مرستيال محمد یونس محمد وای هڅه کوي چې د پاک افغان سوداګری خونې لاله د غستونځ ژر تر ژره هوار کړی.
افغانستان د ترانزیت څخه چاره لري او پاکستان هم زموږ د هو اتو لار څخه چې موږ دنیا بهر تلرو یو استراتیژیک لار ده زموږ. نو موږ غواړو چې دا زموږ ترانزیت په دایمي ډول حل شي او پیشنهاد پدې کې دا کوچ باید د افټامټینګ میټینګ چې دی او زموږ د دوه ملکونو تجارانو درمنځ د حکومت تبصره باید په دې کې باید موږ یو سید حل راو بس
په کندهار کې سوداګر او بغلرون کې وای پاکستان هر ځل د کندهار او جنوبي ولایتونو د تازه میوه د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه په بیلابیلو بهانو تړي چې لامل د غمیوي خرابېږي او دوی ته په میلیونونو افغاني زیان رسیږي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شو د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. فریبا ظاهر په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا مشر یو ځل بیا د بین الافغاني مذاکرات پر پیلېدو ټینګار وکړ. عبدالله د سرګندونی نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړ. نو موري ویل چې ډاډه دی د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. د بغلان امنیتي چارواکي وايي په دندغوري ولسوالۍ کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او 9 تنه نور ټپیان دي. د پامیر 211 قلو اردو ویان هادي جمال نن رسنۍ ته ویل چې دغه کسان تیر ورځ داس مهال وژل شول چې پر امنیتي پوسټو د تورستي بریدون په پلان جوړولو بوختل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي د روان مریض کال د چونګاش یا سرطان میاشتې له 10 څخه تر 20 نیټې پورې له عایداتي سرچینو څخه 6.241 میلیون افغانۍ عواید راټول شوي. دغه وزارت په خپل وروستي مالی راپور کې ویلي د روان مالی کال له پیله تر د چونګاش میاشتې تر 20 پورې ټول د هیواد راټول شوي ملي عواید 6.3 میلیارد افغانۍ ته رسیدلی دي. په افغانستان کې روان مالی کال د 1990 مریض کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې پای ته رسیږي. د مودرنا په نوم کمپنی ویلې دوی به پر انسانانو د کووید 19 ناروغۍ لپاره د واکسین د ازموینې دریم پړاو د جولای پر 8مه پیل کړي. د اعلان وروسته لاغه سوي چې د یاد واکسین د خوندیتوب او اغیزمنتیا په اړه د مخکنیو ازموینو نتیجه معلومه سوه. د دریم پړاو به په امریکا کې پر 10,000 وګړو تطبیق سي. او په ایران کې د انټرنیټ فعالیت لخند او ستونزو سره مخ شوی دی. د وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونه کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غوړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستل شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه نیزو پروګرامونو ته ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې مو پرېښي دي.
تاسو لا پیغامونو
پیغام مونږه یا د دې رادیو ته چې به خبر بدلو دلمن دې راځي خبرې کوم ورته دا نه زمې شهیدان بچیان مې هم بچیان لاره اما کو کو په څو نه ورکی جاي وای یو د مول دا نه لري جاي وای مور پلاری اس نه لري جاي وای څنګه دې بیا نه لري بچیان د لاس مور کړی خو بالا مول نه دا ولې مش دا کوي دګرخونه دګرخونه دربا دروي لازم پیغام ور اسوي را صاحب دې مو یخستلی ویخه دربا دروي دلته کو نه دربا در کړی دلته کارونه نه سر دلته به کوم به کاری د دې وزل دې دغه مو پیغام دې مشرک. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
زه سید محمد خبر کوم د بایغس ولایت او د غورماش ولسوالی دغه دیرات په ماجرین کې پروت یم. ورورجان زما आवाज تر جمهور اشرف غنی په ورشي ورته دا څنګه کار دی دا واته نه میاش کی جمهور ته شي نه را کړی دا خلک کونډې دي چې ماندی ګر فکر کوي دا څه کې ساده چې معنا وځ دا د 6000 روپۍ په کار پر کاټ پر کوي اغه میاش چې سړی ګرد ورونه په اوراس په کونډې کې 6000 روپۍ هغه در تر دفتر نه راوځي دا ورې تاسو ولاړ دی وایره هغه در دا چې څه وخوري دا څنګه ساره دې تیسره کم ساتي چې مې ساده خارج راځي ته د 5 روپۍ ورته ورکړي دا څنګه سره غل ته د پرمیر وته لږه فور ورته ته ولاړ دی وای راک چې دا کولونه وخوري پار کارت کې وروره مان نه لسته نه پولیسه ولسته نه اته نه دا 5 روپۍ هغه څه پوښي نو زما دا پیغام غران وروسته درې جمهور دې وڅې کې ساده موږ څنګه یې څنګه نکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق
د دا اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو یي بل خبرونې ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم. په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتیا ستونزه لري او د هغوی مسؤلیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. دا اونۍ په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو څانګې مشر ښاغلی نجیب الله ببرکزی زدران دی. ببرکزی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یو روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو